اجرای مانورهای نظامی فرستاده شدند.
سلامونه ستړي مشه. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر کابل ته تللی و.
د سره صلیب سازمان مشر اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکارۍ او کومک په برخه کې که په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ ورسره ژمن یو او همکاري ورسره لرو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کمه شوې، علت یې څه دی؟
افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې او هلته نه څه شی راغواړې، او که فرض کړه ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک.
د جام تاریخي منار د ړنګېدو له خطر سره مخ ده.
سیلابونه راغلل او سلی اطراف یې چې هغه د سلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورا زیان ورته ورسېد.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستلو خبر ورکوي. د تیرو 30 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ 1590 نوې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. روسیې له ګازپروم شرکت سره د ګاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دې هېواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر خپل ټوټر لیکلی چې د اروپایي ټولنې له استازو سره له پرلپسې لیدنو کتنو او تفاهم وروسته دې ټولنې په کابل کې د دایمي حضور لپاره خپل سفارت رسمن پرانیست او عملي کار یې پیل کړ. باختر دولتي خبري اژانس هم په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر تایید کړی دی. که څه هم د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پر رسمي ټویټر په دې اړه څه نه دي ویل شوي او نړیوالو اژانسونو هم تر اوسه دا خبر نه دی ورکړی، خو د اروپایي ټولنې استازیو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په لړم میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې د دې ټولنې د ګډې استازولۍ د پرانیستو په اړه غور کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ د 1590 مثبتو مواردو د ثبت خبر ورکړی. د روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از جمله 1275
له 1215 اویا نمونو څخه چې له هیوادوالو مو اخیسته وي 1550 مثبت پیښې ثبت شوي، 33 کسان بیرته روغ شوي او په تیرو 43 ساعتونو کې مړینه نه لرو.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا ویروس ټولې نږدې 1,60,000 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې ډلې څخه 1,386 کسان مړه شوي، خو د روغتیايي چارو د کارپوهانو په باور په هیواد کې په کووید 19 د اخته کسانو اصلي شمیر تر دې څو ځلې زیات دی. دغه وزارت مخکې له دې ویلي وو د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس د نوې بڼې د تشخیص لپاره لازم وسایل نه لري. د جرمني پولیسو هغه 9 تنه افغان ځوانان نیولي چې په یوه لارۍ کې په ناقانون ډول د هیواد ته ننوتي وو. د جرمني د شتوتګارت ښار پولیسو په یو بیان کې ویلي د لارۍ ډرایور د چهارشنبې په ورځ هغه مهال چې د لویې لارې په اوږدو کې په یوه دمځای کې درېدلی او د دې کسانو غږ اورېدلی د جنوبي ښار وورت هم پولیسو ته خبر ورکړ. پولیس وایي له ټرک څخه یې ټول 9 افغانان چې عمرونه یې د 12 او 14 کلونو ترمنځ دي او ټول پناه غوښتونکي وو روغ رمټ وموندل. د راپورونو له مخې دغه ځوانان په شتوتګارت کې د تنکیو ځوانانو د ساتنې یو مرکز ته یوړل شوي. د لارۍ چلوونکی چې د رومانیا، هنګري او اتریش له لارو جرمني ته ننوتی و په کوم جرم نه دی تورن شوی. تر 19 کلونو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د یو ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې خپله دوهمه سیالي پاکستان ته وبایلله. لوبه پاکستان پیل کړه. په 500 اوورونو کې سیالي افغان لوبډلې ته د 240 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډلې 500 اوورونه پوره کړل او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 215 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې د دې لوبو په لړ کې د سېشنبې په ورځ پاپوا نیوګیني ته د 125 منډو په توپیر ماتې ورکړه او درېیمه لوبه به یې سبا له زیمبابوې سره وي. د یو ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14 پیل شو او د فبروري تر 15 دوام کوي. د روسیې له گازپروم شرکت سره د گاز د بای پر سر له لانجی ورسته د مالدووا پارلمان په دغه هیواد کې د شپیتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ. د مالدووا صدر اعظم ناتالیا گاوریلیتا پرون پنجشنبه پارلمان ته د وینا پر مهال وویل ورسته له دې چې د روسیې د گاز د صادراتو ستر شرکت گازپروم د گاز د بایو د پرې کولو طرحه رد کړه، یو نوي رژیم ته اړتیا لیدل کیږي. له دې څرګندونو وروسته پرون ناوخته د مالدووا د گاز شرکت وویل گازپروم ته د جنوري میاشتې پیسې مخکې له مخکې ورکړې دي. من گاوریلیتا وویل بیړنی حالت به کابینې ته اضافي صلاحیت ورکړي چې له صنعتي برخې د استوګنې کورونو ته ګاز د لیږد او د دولت له بودیجې د ګاز د پیسو د ورکولو په څیر د انرژي د برخې اړوندې چارې سنبال کړي. او د اتریش پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې له راتلونکې میاشتې د لویانو لپاره د کرونا ویروس ضد واکسین جبري کیږي. له دې سره به اتریش لومړنی اروپایي هیواد وي چې د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف له اعتراضونو سره سره واکسین جبري کوي. د اتریش د وګړو په سلو کې 2 اویاو تر اوسه پورې په بشپړ ډول د کرونا پر وړاندې واکسین شوي. د اروپایي ټولنې په نورو غړو هیوادو کې هم د واکسین شوو وګړو اوسط په سلو کې شاوخوا 70 دی. په اتریش کې د کرونا د مخنیوي لپاره د واکسین د تطبیق په هدف د حکومت د تدابیرو پر وړاندې چې په نومبر میاشت کې اعلان شول لسګونه زره کسانو د اونۍ په پای کې اعتراضونه کول. د واکسین د جبري کولو لپاره په پارلمان کې د پرونۍ رایې اخیستنې پر مهال د ښي اړخو له افراطي ګوند پرته نورو سیاسي ګوندونو د دغې طرحې ملاتړ وکړ او دا لایحې په 180 موافقو او 300 مخالفو رایو تصویب کړه. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي دا بشري بحران چې څومره زور اخلي هومره تر ټولو کمزورو خلکو ته زیان اړوي. د طالبانو حکومت پرون د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د سره صلیب د څانګې د مشر د لیدنې خبر ورکړ. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي مخکې له دې چې اوبه له ورخه واوړي د افغانانو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې باید چټکې شي. احمد تکل او نور جزئیات.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا ICRC څنګه وایي د خیریه ټولنه اوس له وخت سره سیالي کوي، په دې معنی چې د افغانستان په سخت ژمي کې خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره وخت کم دی. سره صلیب چې په ډیرو سختو شرایطو کې یې هم په افغانستان کې کار ته دوام ورکړی، پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله په سلو کې 10 زیاتوالی ښیي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په دې بیان کې لیکي چې له نورو خیریه ټولنو سره په ګډه به خپلې هڅې پیاوړي کړي، خو زیاتوي چې د مرستو سیستم د خدماتو د رسولو د سیستم ځای نشي نیولی. بیان یادونه کوي بحران چې څومره زور اخلي هومره زیان تر ټولو کمزورو او بې وسې خلکو ته رسیږي، چې افغانستان هم له دې څخه مستثنا نه دی. بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون له افغانانو سره د بشري مرستو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د سره صلیب سازمان مشر کابل ته راغلی و د مشرانو سره ولیدل. په دې لیدکتو کې هغو ته اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکاریو کومک په برخه کې په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ ورسره ژمن یو او همکاري ورسره لرو.
بلخوا د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان په روانو حالاتو کې سره صلیب او شریکانو ته یې پکار ده چې په دې هیواد کې خپل فعالیت زیات او متمرکز کړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اوسمهال د ملګرو ملتونو له بیلابیلو ادارو سره په ګډه له افغانستان سره د بشري مرستو چارې پرمخ بیایي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA پرون وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو سخت بشري بحران خواته ور روان دی. UNFPA پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل مخکې له دې چې اوبه له ورخه واوړي موږ باید د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې چټکې کړو. د مرستندویه ټولنه زیاتوي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا او د هغو د حقونو د خوندیتوب او همدارس د نجونو او ښځو د امنیت او عزت د ساتنې په برخه کې د خپلې ونډې ترسره کولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپایي ټولنې لخوا د 288 میلیون یورو نوې بشري مرستې خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا پر پخوانۍ 200 میلیون یورو سربیره د اروپای ټولنې نوې مرسته ده. ښاغلی بلخی لیکلی دی چې د دې مرستې یوه برخه د ښوونکو د معاشونو لپاره ځانګړې ده.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسیزه پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمې کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00422112233.
شمېره یو ځل بیا اورئ:
00 22 11 23 23.
د ماشومانو د ملاتړ یو سازمان سیف د چلډرن افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته شو شمیر له زیاتېدو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان د یو راپور په خپرولو سره ویلي د 2018 کال له اګست راهیسې په خوارزواکۍ د اخته افغان ماشومانو شمیر دوه برابره شوی دی. یوازې په یوه میاشت کې 40 ماشومانو د خوارزواکۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې اقتصادي بحران، د فقر او بیکاری د کچې لوړیدو دغه هیواد کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څو چنده کړی دی. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن د چهارشنبه په ناوخته د یو راپور پر خپرولو سره ویلي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې پر خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر دو برابر شوی دی. دغه سازمان په راپور کې راغلی دی چې یوازې په دسمبر میاشت کې 40 افغان ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته شوی وو د افغانستان په شمال کې روغتونونو ته پلار مړه شوی دی. له ماشومانو د ساتنې سازمان سیمه ایز مسؤلین وایي په افغانستان کې روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په درشل کې دی او دغه مسله د دې لامل شوې ده چې په خوارزواکۍ اخته ماشومان لازم روغتیایي خدمات ترلاسه نکړي. په سیمه کې د دې سازمان د رسنۍ او مدیر شارلوت ریس ازادي راډیو ته وویل:
Unfortunately many children won't get the healthcare that they
له بعد مرغ زیات شمیر ماشومان چې شدید درملنې ته اړتیا لري لاسرسی نه لري ورته، ځکه چې په افغانستان کې روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په درشل کې دی. هغه ماشومان چې جدي درملنې ته اړتیا لري روغتونونو کې له بندو دروازو سره مخ کیږي او درملتونونه د هغوی لپاره درمل نه لري. د دې ستونزې لامل د افغانستان هغه شتمنۍ ده چې کنګل شوې ده. تر هغه چې دې ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا نه کړو زیات ماشومان به عمري او دا یو تریخ حقیقت دی.
له ماشومانو د ساتنې سازمان د خپور شوی راپور پر بنسټ کچېرې مرستې ونه رسیږي په افغانستان کې به 14 میلیونه ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخ شي. د ماشومانو د تغذیه برخې متخصصین په خوارزواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لامل اقتصادي ننګونې او د بیکاری زیاتېدل بولي. د ماشومانو د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین ازادي راډیو ته وایي په هرو دریو ماشومانو کې چې په خوارزواکۍ اخته شوي دي یاو هغه د اسهال او یا هم سینه او بغل عمل خپل ژوند له لاسه ورکوي. هغه وایي
تاسوین تغذین وښنو کی دا مریوالو سترونو مطابق یوزې دې څنګه امرینا د ماشومانو د 5 ماشومانو امرینا د خوارزواکۍ سره یو ځای د بیلابیلو ناروغۍ د کبنه ده. کچې ته یو ناروغ با دخلاف یا اختشی یا بسیده بغل اختشی و کچی تدا پا خوارزواکی هم اختشی دیدی ماشمان مدرین هم دیگه بیفر لوان اختشی.
له ماشومانو د ملاتړ سازمان په روسي راپور کې همدار از راغلي دي چې په افغانستان کې پر خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر په زیاتېدو دی او اټکل کیږي چې تر 1 میلیون پورې ماشومان په خوارزواکۍ اخته او د مرګ له ګواښ سره مخ شي خو کچېری سم درملنه ونه شي. له ماشومانو د ملاتړ سازمان د جدي میاشتې په 28 نیټه هم د یو راپور پر خبرولو سره اندېښنه ښودلې و چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی له نړیوال ټولنې غوښتي و چې د افغان ماشومانو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره له افغانستان سره په 2022 کال کې 4.4 میلیارد ډالر مرسته برابر کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري،
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمېره درسره ثبت کړئ 00 4 2 2 1 2 4 1 0
سره لدې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د طالبانو حکومت په دې هیواد کې د جنایي جرمونو د کمیدو خبره کوي خو د ځینو راپورونو پر بنسټ اوس هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې جنایي جرمونه په ځانګړې توګه د انسان تښتونې پېښې ترسره کېږي ترور او انسان تښتونه هغه جرایم دي چې د طالبانو د حکومت پر راتګ سره هم ګراف نه دی ټیټ شوی او هغه کسان چې د کورنۍ غړي تښتول شوي وایي ټوله شتمني د خپلو کورنیو غړو د آزادېدو لپاره ورکړي په دغه راپور کې له هغه چا سره خبرې شوي چې د اختطاف ترخې خاطرې لري
نږدې یوه میاشت وړاندې لمسی په هرات ولایت کې انسان تښتونکو وتښتاوه د چې نه غواړي نوم یې واخیستل شوی یو 10 کلن مسی د ښوونځي زده کوونکی و چې نږدې میاشت وړاندې ښوونځي ته په لار وتښتول شو له انسان تښتونکي د ډیرو زیاتو پیسو په بدل کې راخوشي کړ هغه د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اوس همدومره پوهېږم چې لمسی مې آزاد شوی او په کور کې دی خو دا چې انسان تښتونکي نیول شوي دي او که نه ترې خبر نه یم دا چې لمسی مې آزاد شوی شکر خو له دې وروسته باید ګدایي وکړو هېڅ موږ ته نه دي پاتې او د ماشوم جرم دا و چې ښوونځي ته روان وو
په افغانستان کې د پیسو په بدله کې انسان تښتونه کومه نوې خبره نه ده ښایي په بېلابېلو ولایتونو کې زیات شمېرو کورنیو دا سخت حالت تجربه کړی وي خو د داسې کورنیو شمېر هم کم نه دی چې د پیسو د نه درلودو له امله یې د کورنۍ غړی د انسان تښتونکو له لوري وژل شوی وي که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته فکر کېده ښایي دا پدیده پای ومومي او طالبان هم د جنایي جرمونو د ګراف د ټیټېدو خبره کوي خو داسې ښکاري چې د جرم دا کچه د ډېرېدو په حال کې ده په تازه پیښه کې د افغان ترک دریز د کوونکي چې له ښوونځي کور ته په لاره وه د هرات په ولایت کې له تښتونې وروسته د پیسو په بدله کې بیرته خوشي شول موږ د دې راپور د جوړولو لپاره له څو کورنیو سره چې د اختطاف ترخې تجربې لرلې خبرې وکړې خو دوی د یادو پیښو د بیا تکرار له ویرې د مرکې لپاره حاضره نه شوه د انسان تښتونې تر څنګ ترور بل هغه جرم دی چې ښایي نه وي کم شوی د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو وخت ناوخت د هدفي وژنو راپورونه ورکول کېږي عبدالرحیم صدیقي د روانې لمریزې میاشتې په 19 په هرات ولایت کې هغه مهال ووژل شو چې په خپل موټر کې د کار له ځایه کور ته روان و هغه چې 43 کاله عمر درلود 4 اولادونه ترې پاتې شول د ښاغلي صدیقي لور چې نه غواړي غږ او نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په موټرسایکل سپاره نامعلوم وسله والو د پلار په ډزو وواژه د عبدالرحیم صدیقي د لور د خبرو یوه برخه زما په پلارې 4 مرمۍ فیر کړي یوه یې په زړه لګېدلې وه یوه یې په غوږ او بله هم په تندي زما وړه خور چې د دې پیښې شاهده وه روحي حالت ډیر خراب دی خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د انسان تښتونکو او نورو جرمي شبکو په وړاندې یې مبارزه جدي ده د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کسایی که در این عمل شوم دست دارن و مرتکب یا میتونه
آقا سوک چی پا دی عمل که لاس ولر یا جرم وکری پا دیر جدیت سر تاقیب کیگی موگ دا کابل پا گرون پا دیر والایتون که ور تقضیه در لودی او جات میر کسان مد اختطاف کران ولو بانگول خلاص کردی او دا هوای پتانزایون امول من زوری
گیر شدن ولانه هایشان کشف شدن و از بین برده شدن
طالبانو د حکومت په لومړی ورځو کې په هرات کې چې د انسان تښتونې ډېرې پیښې پکې کیږي 4 تنه چې ظاهرا د انسان تښتونې په تور نیول شوي وو اعدام او د دې ښار په 4 لارو کې د 2 ساعتونو لپاره راوسړول سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي وو دا کار یې نورو انسان تښتونکو په وړاندې د عبرت لپاره وکړ خو لیدل کیږي چې د جرم دا ډول په قوت ترسره کیږي او ښایي له افغانستانه د پانګوالو د وتلو یو لامل هم همدا وي
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبه راوړو
نیوزویک مجلې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن خبرې راخیستې دي چې د 4 شنبه په ورځ د خپلې ولسمشرۍ د کلیزې په ورځ څرګنده کړه له افغانستانه د اګست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر بخښنه نه غواړي نیوزویک لیکي چې د دې سربېره ولسمشر بایدن د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې پر رامنځته شویو بدلونونو خواشیني څرګنده کړه. نیوزویک مجلې بیا د ولسمشر بایدن دا خبره راخیستې ده چې وایي که چیرته امریکایي پوځان په افغانستان کې پاتې شوي وای نو باید د 20,000 او 50,000 ترمنځ سرتیري هلته وای چې د یوې اونۍ لګښتې نږدې 1,000,000,000 کېده. ولسمشر بایدن دا خبره هم وکړه چې دی په دې اړه ښه احساس نه لري چې د طالبانو د بې کفایتۍ له امله په افغانستان کې څه پیښیږي. نیوزویک وړاندې لیکي د طالبانو له واکمنۍ سره دا ویره رامنځته شوې ده چې پر افغانستان بهرنۍ مرستې ودرېږي چې له دې سره به د دغه هېواد روان بشري بحران چې د کورونا له وبا سره یو ځای شوی دی نور هم زیات شي. جو بایدن د ولسمشرۍ د لومړۍ کالیزې په وینا کې دا خبره هم وکړه چې د کابل په هوایي ډګر کې وژل شویو امریکایي سرتیرو ته خواشینی دی. پروسه ښکال د اګست په وروستۍ اونۍ کې چې په زرګونو افغانان د کابل له هوایي ډګره د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په وتلو وو چاودنه وشوه. په دې ځانمرګ برید کې چې مسؤلیت یې داعش واخیست تر 170 ډېر ملکي افغانان ووژل شول او د دوی تر څنګ 14 امریکایي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. څو ورځې وروسته تر دې چاودنې امریکایي بې پیلوټه الوتکو په کابل کې پر یوه موټر حمله وکړه او په پیل کې یې وویل چې داعش یې په نقشه کړی دی. تر دې حملې وروسته د امریکا دفاع وزارت څېړنه وکړه او څرګنده یې کړه چې دا برید سهوان شوی دی او دوی ته رسېدلې استخباراتي اطلاعات کره نه وو. پر دې حملې کانګرس او د بشري حقونو ډلو پراخ اعتراضونه کړي دي. د بې پیلوټه الوتکې د حملې برید ویډیو تازه خپره شوې ده. ګارډین او ورځپاڼه لیکي دا ویډیو 25 ثانیې ده چې دوه بې پیلوټه الوتکې پکې ښکاري او د توغندي برید هم پکې سم معلومیږي. ګارډین څرګندوي چې دا تصویرونه لومړی ځل نیویارک ټایمز ترلاسه کړل او په خپله ویبپاڼه کې خپره کړل. په خپله نیویارک ټایمز هم پر همدې موضوع په خپله تازه ګڼه کې لیکنه خپره کړې ده او لیکي د اګست 9:20 برید 10 بېګناه افغانان ووژل چې وو پکې ماشومان وو او دا غمجنه تېروتنه په افغانستان کې د امریکا د متحد ایالاتونو د 20 کلنې جګړې د پای ته رسېدو وروستۍ نقشه وه.
ازادي راډیو ته غواګاست. د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ګمرک چارواکو او سوداګرو د تجارت پر پراخولو موافقه کړې ده. په دې لړ کې پرون په تورخم د دواړو خواوو د چارواکو او سوداګرو غونډه شوې ده. سوداګر اندېښمن دي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له افغانستان سره د پیسو راکړه ورکړه کې د پاکستان د حکومت لخوا ستونزې ولاړې شوې او له همدې عمله سوداګري تر ډېره پورې اغیزمنه شوې. له سیمینا د آزاد اروپا مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ لري.
په تورخم کې د پاکستانی کسټم هاوس لخوا خبر شوې خبر پاڼه کې ویلې شوې چې د جنوري په 16 د تورخم په صفري نقطه افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسټم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسټم کلکټر محمد طیب او افغان اړخ نه د کسټم اډوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د ادارانو ګډون وکړ او دواړو خزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موقع افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسي نرمه کړي او د دواړو ملکونو په ځای کرنسی باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسټم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د 14 سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسی کې به هم کېدی شي. د پاکستانی کسټم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړه شوې نوی پالیسۍ کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکي واردون کای پاکستانی ایکسپورټر یا صادرون کی تا ډالر ورلېږي نو په تورخم کې به په کسٹم کې تفصيلات جمع کوي، یعنی د سربا یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردون کای په پاکستان کې کوم صادرون کی تلېږي او دا واردون کول لپاره مشکل ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری زیاد تجارت او صنعت خونی ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین دې نوې پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرېوتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه هغه دغه ترانزیکشن مسله ده. مال چې اخلي که یا خرڅې کنه دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکوې یا به پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې، او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي. دوی په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې موږ به سټیټ بینک ته ویو او دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسیلیټي به چې ده موږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي نو فی الحال د افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی، او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي راګیا.
سوداګر وایي په تورخم کې د پولي سنبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوو سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار کې کمای راغلی. یو اندازې مطابق پخوا به په تورخم دروازه د ورځې اکسپورټ یا صادراتو لږ تر لږه 800 ګاډي افغانستان ته تلل، خو اوس د ورځې خواوشا 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د افغانستان په لویدیز غور کې د منار جام وروستۍ زلزلې ړنګېدو ته نږدې کړی. په دې ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي که دې منار ته پاملرنه ونه شي د سیلابونو له پیل سره به یاد برچ له منځه لاړ شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د نړۍ دویم له خښتو جوړ منار د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دی. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم وایي د افغانستان په لویدیز کې وروستۍ زلزلې چې مرکز یې د بادغیس ولایت ښودل شوی و د دغه هیواد یو لرغونی آثار چې د منار جام دی له پخوا زیات ړنګېدو ته نږدې کړی دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولي او اوبه د دې منار لاندینۍ برخې ته تللي.
د جام منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې اساسي لاره دا ده چې د دې جام شاوخوا خښتوي استنادي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه جام له سقوط وژغورل شي، او هغه تیږې چې تېرو سیلابونو د دې جام لاندینۍ برخې ته راوړي لرې او د منار د بیرته جوړېدو لپاره کار وشي.
د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس همداراز د یونسکو له سازمانه غواړي چې د دې منار د ساتنې لپاره لاس په کار شي، او هغه 2.5 میلیونه ډالر چې د دې منار د رغېدو لپاره ځانګړي کړي وو هغه د دوی په اختیار کې ورکړي. له دې سره هممهاله د غور ولایت یو شمېر فرهنګیان بیا د دې منار د ساتلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې ولایت فرهنګ پال حمیدالله زواک:
دغه څلی د انساني او طبیعي تهدیداتو له امله تهدیداتو سره سره بیا یې هم تر ننه ځان استوار را رسولی دی. خو په دې وروستیو کې لکه 2 کاله مخکې چې د سیلابونه راغلل او څلی اطراف یې چې هغه د څلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورازیان ورته ورسید.
نیک محمد مستمن چې له تیرو 16 کلونو راهیسې له دې جام لیدنه کړې وایي تر اوسه هیڅ چا د یونسکو په ګډون د دې جام د ساتنې لپاره کار نه دی کړی.
زه چې 3 میاشتې وړاندې هلته لاړم د دې جام ځینې برخې ویجاړې شوې وې، او په تېرو کلونو کې هم د دې جام ځینې برخې غورځېدلې وې. دا یوه نه منونکې ځای ده او هیڅوک یې د بیا ځلې جوړېدو توان نه لري. یونسکو وایي چې موږ په تېرو 16 کلونو کې دا مطالعه کړې او د ساتنې لپاره اقدام کوو، خو هېڅ یې هم ونه
کړل.
نوموړی وایي د دې جام د ساتنې لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. 2 کاله وړاندې یونسکو هغه استنادي دیوالونه او یو هوټل چې د دې جام تر څنګ جوړ کړي وو سیلابونو ویجاړ کړ، او اوبه د دې جام لاندنۍ برخې ته نږدې شو چې دغه جام له ګواښ سره مخ کړ. تېر حکومت او یونسکو د دې جام د ساتنې لپاره ځینې ژمنې کړې وې، خو په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په وینا یوازې د استنادي دیوالونو ژمنې پوره شوې او نورې ژمنې په خپل ځای پاتې. په نوې ډهلي کې له قطب منار څخه وروسته منارې جام د نړۍ په کچه له خښتو جوړ دویم برج دی. منار جام په 1994 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې درش پیته متره لوړوالی لري. دغه برج د هریرود او جام سیندونو څخه 45 کیلومتره لري د شهرک په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په 2002 میلادي کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان په لړلیک کې ثبت شو.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي په خپل ټوټر لیکلي د اروپایي ټولنې له استازو سره له پرلپسې لیدنو کتنو او تفاهم وروسته دې ټولنې په کابل کې د دایمي حضور لپاره سفارت پرانیست او عملي کار یې پکې پیل کړ. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په اوږدو کې د کووید-19 ناروغۍ د 159 مثبت مواردو د ثبت خبر ورکړ. د جرمني پولیسو هغه 9 افغان ځوانان نیولي چې په یوه لارۍ کې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ننوتي وو. دغه افغان ځوانان په شتوتګارد کې د تنکیو ځوانانو د ساتنې یو مرکز ته سپارل شوي. تر 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې خپل دوهمه سیالي پاکستان ته وبایلله. د روسیې له گازپروم شرکت سره د گاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دغه هیواد کې د 18 ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ او د اتریش پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې له راتلونکي شنبه د لویانو لپاره د کورونا ویروس ضد واکسین جبري کیږي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دوی منیمای پیلو په دغه دوی منیمای کې ازادي په سپو کې پروګرام خبريږي.
د ازادي په سپو کې
درم واجه آزادی.
احمد شیبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان اقتصادي وضعیت او د نړیوالو مرستي پر دې موضوع دلته بحث لرو. د افغانستان اقتصادي کانفرنس د طالبانو ملګرو ملتو یو شمېر مرستندویو مؤسسو او خصوصي سکتور د استازو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړ شو. د غونډې ته د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ګیله وکړه چې د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندو او په بهر کې د افغانستان د پانګې د کنګل کېدو له امله د افغانانو اقتصادي ستونزې نورې هم زیات شوې دي.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو چې زموږ سره خلک همکاري وکړي، خو دوی نور هم موږ وټکول. د دې پر ځای چې زموږ د مظلوم ولس پر ټپونو باندې ملهم کښې دوی مالګه په ودرول.
په کابل کې د افغانستان له اقتصادي کنفرانس سره په یوه ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې دریو غړیو جیسن کرو او تام مالیونسکی د ډیموکرات ګوند غړیو او د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي پیټر مایجر د امریکا د ولسمشر جو بایدن په نوم یو ګډ لیک خپور کړ چې پکې راغلی دی چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یوه د پام وړ برخه پریشتي څو د افغانانو مشکلات چې د اقتصادي ستونزو له امله رامنځته شوي دي یو څه کم شي. د امریکا د استازو جرګې دې غړیو ویلي دي چې دا پیسې د بهرنیو مرستو یوه برخه وه چې د افغانستان خلکو ته ځانګړې شوې وي، خو د اګست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د جو بایدن حکومت کنګل کړې. د کانګرس د دې دریو غړیو د لیک په یوه برخه کې راغلي کله چې وروستی امریکایي افغانستان نه ووت، امریکا ژمنه وکړه چې افغانستان یوازې نه پرېږدي او دا هغه تیروتنه ده چې امریکا پخوا کړې ده او هم امریکا او هم د افغانستان خلکو ته ناوړه عواقب درلودل. پولی کې دا هم ویل شوی دی چې واشنگتن په خپلو ژمنو باید ودرېږدي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه شي. که څه هم د کانګرس د دریو غړو پر ولسمشر بایدن فشار راوستی دی، خو د بایدن اداره ټینګار کوي چې طالبان د بشري حقونه په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او په حکومت کې دې له طالبانو پرته نورو ته حق ورکړي څو د دوی حکومت په رسمیت پیژندل شي او کنګل شوې شتمنۍ پرېښودل شي. طالبان وایي چې دوی ټول شموله حکومت جوړ کړی دی او د ښځو د حقونو په برخه کې ژمن دي. دا هم غواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. نړیوال بیا په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. په دې خبرونه کې مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. خانجان علي کوسی د سوداګرۍ د خونو د مدیریه هیئت غړی،
د اقتصادي چارو کارپوه دریاخان بهیر، د پخوانی ولسی جرګې غړی ګلالی ساپی او د طالبانو د اسلامي امارت د مرستو د بیشته کمیسون مشر مولوی شرف الدین. هر کله چې میلمانه په خبرونه کې راسره ملګری شو یو به تاسو ته معرفي کړو. تر دې دمه د اقتصادي چارو کارپوه شاغلی بهیر راسره دی. بهیر صاحب، ستاسو په باور تر کله د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت چې نړیوال کنګل شوي پیسې نه ورپریږدي او طالبان د نړیوالو غوښتنې نه عملي کوي ادامه پیدا کولی شي؟
تاسف سره باید ووایم چې افغانستان کې موجود بد اقتصادي وضعیت او بد اجتماعي وضعیت دا د بهرنۍ ټولنې یا بهرني مرستندویو هیوادونو هغه نامناسبو چلندونو هغه غیر دقیقو محاسبو نتیجه ده چې په تیرو شلو کلونو کې په دوانې کار شوی و.
اوسنی حالت ته زما پوښتنه د اوسنی حالت و تر کله پورې دوام پیدا کولی شي دغه وضعیت؟
تر اوسه زه متاسفانه زیاد د یو ډېر د یو مثبت تغییر شاید زه متاسفانه نه یم تر اوسه پورې. هغه کارونه چې شوي دي یو اندازه، یعنی غږونه ډېر پورته شوي، د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر سرپرست وزیر البته ده او د خپل هغه حلقه چې موجوده ده امکاناتې چې لري، مثلا د افغانستان په ګاونډ کې او د سیمې یو تعداد هیوادو ته دوی سفرونه مکرر درلودل، دوی خبرې کوي، یو مقدار د خبرې تعهداتو ته یا ژمنو ته خلک یا بهرنۍ ټولنه راحتول شوې ده، اما عمل ته تر اوسه هیڅ کار شوی نده چې دا څنګه عملي کیږي. مثلا د یو نیم میلیارد ډالر مرستو ژمنه، د 4.5 میلیارد ډالر ژمنه، یا د اسلامی هیوادونو کانفرانس که تعهدات چی شد، دا ټول د تعهد په حد کې پاتې دي.
البته د 4.8 یا تقریبا 15 میلیارد ډالر غوښتنه ملګرو ملتو کړې ده، او ممکن لکه څنګه چې ملګری ملتونه وایي دوی په مارچ میاشت کې، یعنی د پسرلی په پیل کې، په دې برخه کې غونډه کوي چې نړیوال څومره پیسې دوی ته چمتو کوي څو په افغانستان کې ولګوي. لیکن دلته سوال دا دی، دغه بشري مرستې له اقتصاد سره څه کومک کولی شي؟
حکومتونه یا هیوادونه یوازې په موسساتو باندې نه آبادېږي، د خلکو ولګ او بیچارګي او فقر او بیکاري یوازې په موسساتو باندې نه مرفوع کیږي. هلته حکومتونه اساسي وظیفه دنده لري، حکومتونه د انسجام کوونکو په صفت، حکومتونه د هیوادونو د حاکمانو په صفت دوی وظیفه ده چې دوی زمینه سازی وکا، یو مقدار د دولت لخوا، یو مقدار د موسسات لخوا، او په همانګۍ سره مرستې وشي او راشي دا ویشل شي په خلکو کار وشي. یو د مرستو ویشل یوازې د افغانستان د خلکو مشکل نه حل کوي، دلته د خلکو د بوختیاو مسله ده، دلته د انکشافي پروژو مسله ده، دلته د خلکو د دوامدار بوختیاو مسله ده. په دې برخه کې حکومت باید کار وکړي، چې متاسفانه کار شوی نه دی.
بهیر صاحب، د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د ازاریب سپو کې یو پروګرام کې دا خبره وکړه چې دوی تمه لري چې لوی پروژې به لږمې وروسته په افغانستان کې پیل شي، لیکن تر هغوی پورې چې د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، حتی که ځینې هیوادونه له دوی سره ژمنه هم وکړي، لکه څرنګه چې طالبان وایي ترکمنستان دې ته چمتو دی چې د ټاپي د پروژې په برخه کې پیسې هم ورکړي، که چېرته د دوی حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی، کنګل شوي پیسې دوی ته ورخوشې نه سي، دوی حتی دغه د ژمنو پیسې هم نشي انتقالولی او دا پروژې نشي پیلولی، نو څه به کیږي؟